د سهار 15 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه او ری چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د وژي اسمبلی 14مه د سپتمبر میاشتې 14مه. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د روان 2023 کال په لومړي نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغوی پالونکو ته د رواني سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون یک شنبه په خپله ټولنیزه ایکس پاڼه کې په دې اړه چې له رواني پلوه د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو د زیاتوالي له کبله ډېر ماشومان او ښځې له رواني ستونزو کړیږي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې افغانستان به ډیر چر د وسپنې پټلۍ له لارې د ایران له چابهار بندر سره ونښلول سي. د ایران د مهر خبری اجنس پرون د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نیمروز ولایت د وسپنې پټلۍ به ډیر چر د چابهار له بندر سره ونښلول سي. ښاغلی شرافت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېدا ویلي چې دغه پروژه به افغانستان له سمندر سره ونښلوي. د مهر خبری اجنس د همدې ادارې د ویان عبدالسمی دورانی خبری هم راخیستې چې ویلي دي له چابهار بندر څخه د افغانستان تر پولې د 140 کیلومتره پټلۍ د ډېرې برخې کار بشپړ شوی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو روزنیز کورس کې د 15 سوداګرو ښځو د ګډون خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون یک شنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې په دې درې ورځنی روزنیز کورس کې چې د کابل، پروان او میدان وردګو ولایتونو څخه د کوچنیو او منځنیو سوداګریزو چارو 60 تنو کاروباریانو ګډون کړی وو. ګډونوالو ته د آنلاین تبلیغاتو، د خپل محصولاتو د برانډ کولو یعنی بازار ته په خپل ځانګړي نښه د ارزښت کولو او د انټرنیټ لاري د پلور په اړه روزنه ورکول کیږي. په سوداګریزو چارو کې دغو ښځو ته روزنه داسې وخت ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په آسیایي جام لوب کې خپل لومړی لوبه بنگلاديش ته بایلوده. د بنگلاديش ټیم لومړی توپ وهنه وکړه چې د 15 لوبغاړو په سوځیدو یې 340 منډې وکړې او افغانستان ته د 315 منډو هدف وټاکی. د افغانستان ملي لوبډلې وتوانېده چې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 245 منډې وکړې او لوبه د 90 منډو په توپیر بنگلاديش وګټله. د افغانستان بله لوبه به سبا سه‌شنبه له سریلانکا سره وي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دفتر وایي چې ولسمشر له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره د اوکراین د غلجاتو، د صادراتو او د اوکراین د بندري شر اودیسا د امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. د دفتر پرون یک شنبه په ټلګرام کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د جګړې پر وضعیت او د اوکراین دفاعي اړتیاو په اړه هم خبري وکړي او زیلینسکی د اوکراینی سرتیرو د پیاوړي کېدو لپاره د فرانسې د کلک ملاتړ په خاطر مننه وکړه. دغه ورځ ټاکل شوی چې د ترکیې او روسیې ولسمشران به هم نن په سوچي ښارګوټي کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقه خبري وکړي. د عراق امنیتي ځواکونه پرون په شمالي ښار کرکوک کې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شول. پولیس او امنیتي سرچینې وایي د شنبې په ورځ د قومي ډلو ترمنځ په شخړه کې د مړو شمېر 4 ته زیات شوی. د قومي ډلو ترمنځ تر 4 ورځنۍ کړکېچ وروسته د شنبې په ورځ په کرکوک کې 4 مظاهره چان په ډزو ووژل شول. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي ټول وژل شوي کسان کردان دي. د کرکوک د پولیسو ویان امیر شوانی په یو اعلامیه کې ویلي پرون یک شنبه په دې ښار کې ګرزبندي سپای ته ورسېد او موټرونه په عادي ډول تګ راتګ کوي. د دې په وینا پر لارو او سړکونو اضافي امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي دي. د جنوبي افریقا ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د روسیې یوې کښتۍ دي د تیر کال په وروستیو کې له جنوبي افریقا څخه روسیې ته وسلې او مهمات انتقال کړي وي. سیریل راماپوسا پرون یک شنبه خپل ملت ته په وینا کې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعا په اړه څېړنو ثابته کړه چې روسیې ته د وسلو د لیږد یو تور هم سم نو د جنوبی افریقا ولسمشر ویلي د جنوبی افریقا وسلې ندي صادرې سوي د جنوبی افریقا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په می میاشت کې ویلي وو د روسیې یوې باروړونکي کښتۍ په دسمبر میاشت کې کیپ ټاون ته نږدې د سمندري ځواکونو له یوې پوځي اډې وسلې بار کړې دي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې ووریدل. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په ایران کې په اعدام د محکومو شویو افغانانو پر موضوع د طالبانو چارواکو له ایران سره خبرې کړي. په بریتانیا کې یوه نوې سیاسي خوځښ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ.
بالاخره داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ټول افغانان د احساس مالکیت وکړي، ټولو ته د منلو وړ وي.
له یوه دیني عالم نه اورئ.
دا ځینې هېوادونه که غربي دي یا اسلامي دي، د پردې تر شا هغوی غواړي چې طالبانو ته یو قسمه مشروعیت ورکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې د ترکیې یوه چارواکي هیله ښولې د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو په کتنه کې له اوکراین نه د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه به پرمختګونه وسي. سپیس ایکس د فالکن توغندي په وسیله د امریکا د فضایي ځواک 14 سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږلې. دا خبري مجله تر 5 بجو ده.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو حکومت چارواکي وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي او سرپرست سفیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ په هغه هیواد کې په اعدام د محکومو شویو افغانانو پر مسلې هم خبري وکړي. ایران د افغانستان هغه ګاونډی دی چې تر اوسه په ښکاره او په پټه ډیر افغانان اعدام کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې له هغه هیواده افغان بندیان بیرته خپل هیواد ته ولېږدوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغې کتنه کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي ترمنځ تر سره شوه. د افغانستان او ایران ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د اړیکو د پراختیا ترڅنګ د قضایي همکاریو او په ایران کې د اعدام محکوم شوو افغانانو دوسیو ته د رسیدګي پر موضوعاتو هم خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په ایران کې د اعدام محکوم شو افغانانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شهر ظفر فضل محمد حقانی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په هغو سلګونو افغانانو کې چې تر اوسه له ایران څخه افغانستان ته لیږدول شوي، هیڅ یو په اعدام محکوم شوی افغان مندي خپل هیواد ته نه دی لیږدول شوی. د ایران د بشري حقوقو ډله وایي افغانان له ایرانیانو وروسته لویه ډله ده چې په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو ډلې دغه څرګندونې د تېر یکشنبې په ورځ د اګست په 8مه په خپله ویبپاڼه کې په ایران کې د یو افغان د اعدام کېدو په تړاو کړي او په یو راپور کې ویلي چې د سبحان افتخار الدین په نوم یو افغان چې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی د لورستان ولایت په علي ګودرز زندان کې اعدام شو. د ډلې ویلي په 2021 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې په ایران کې د هیڅ یو افغان د اعدامېدو راپور نه و ورکړل شوی، خو په دې میاشت 15 تنه افغانان د 15 ورځو په موده کې اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو ډله وایي په دې اړه چې د دې کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په اعدام د محکوم شوو افغانانو د اعدام عملي کېدل اسانه شوي خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. د ایران د بشري حقوقو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې په ایران کې د هغو افغانانو شمیر درې چنده زیات شوی چې اعدام شوي دي. د دې ډلې په وینا د یوه کم کې ځوان او یوې ښځې په ګډون پر 1400 افغانانو د اعدام سزا تطبیق شوې او روان 2023 کال تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه اعدام شوي چې 2 جولای په 8مه په عام محضر کې په دار وځړول شول. که څه هم په ایران کې د په اعدام محکوم شوو افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو پر قید محکوم شوو افغانانو شمیر شاوخوا 6000 کسانو ته رسیږي. افغانستان ته د دغو بندیانو د انتقالولو د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته د په سلګونو افغان بندیانو د انتقال خبره کړې او دا یې هم ویلي وو چې په ایران کې په اعدام د محکوم شوو 200 افغانانو سزا کمه شوې او هغه پر قید بدله شوې ده. افغانستان ته له ایرانه د افغان بندیانو د انتقال د پروسې په اړه په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارزافر فضل محمد حقانی تیره اونۍ د اګست په 18مه د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د درېمې مرحلې په اړه له ایراني لوري سره خبرې روانې دي. هغه زیاته کړه چې 1016 کسان انتقال شوي او د پاتې نورو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. د ایران اسنا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله پرون یکشنبه وویل چې په ایران کې په اوس وخت کې شاوخوا 6000 افغانان بندیان دي. ایران د نړۍ یو له هغو دوو درېو هیوادونو دی چې پکې زیات اعدامونه عملي کېږي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروې کې دی تېره اونۍ وویل چې روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوي او د کال له پایله تر اوسه 423 کسان په دې هیواد کې اعدام شوي دي.
د ملي محور فورم په نامه د یو سیاسي خوځښت لخوا بریتانیا کې له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د وتلو او حل لارو په اړه غونډه وسوه. د دې خوځښت مسؤل ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې د اوسني کشالۍ د سوله ییز حل لپاره به دوی خپلو غونډو ته دوام ورکوي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د بریتانیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر راټول شوی او افغانانو د سپتمبر په 2مه د ملي محور فورم لخوا د نیمه پیړۍ غمیزه او د نجات لارې تر عنوان لاندې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه غونډه کړې. په بریتانیا کې د ملي محور فورم د سیاسي خوځښت مشر حنیف الکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې چې د سولې، ملي یووالي او پرمختګ لپاره د ملي ډیالوګ په نوم پیل شوې وه د افغانستان په ستونزو بحث وشو. هغه زیاتوي د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې له افغانستان د باندې به د افغانانو له اجماع وروسته په افغانستان کې هم غونډه پیل کړي.
بیا به د افغانستان ته د غزول کېږي چې بلته د مختلف پولیسونو ترمنځ غونډې وشي چې یو اجماع رامنځته شي. کله چې یو د ملت په سطحه باندې اجماع رامنځته شوه بیا به د حاکم نظام سره خبرې اترې پیلېږي تر څو پورې کوشش دا وسی چې دوی سره یو نتیجې ته ورسیږي او بالاخره داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو د احساسي مالکیت وکړي، ټولو ته د منلو وړ وي، په حقیقي توګه سره افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ په لور بوزي.
د ملي محور فورم د سیاسي خوځښت مشر وای د دوی هدف دا دی چې ولس ویښ کړي او د ولس په ویښتابه سره به اوسنی حاکم نظام هم مجبور شي چې ملت سره خبرو ته کښېني. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقونو فعال فیروزان رسولي وای په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په خوندیتوب هم بحثونه وشول.
د سولې موضوعات، د پرمختګ موضوعات، اقتصادي موضوعات، د بشري حقونو پاړبندي موضوعات او څنګه کولای شو چې موږ یو پرمختګ یو لار هواره کړو تر څو په افغانستان کې شته مشکلات موږ وکولای شو د یو گفتمان یا د یو بحث یا د یو ډایلوګ د لارې موږ هغه حل کړو.
په همدې حال کې پخوانی خبریال او په سکاټلند کې د البا ګوند د بشري حقونو پلټون کې چې د طالبانو د لومړی واکمنې پرمحل هغوی سره اسیره شوی هم وه او په دې کانفرانس کې ګډون کړی وای طالبان له ښځو د سپر په توګه کار اخلي، خو هغه بیا هم د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو ټینګار کوي.
د دې ستونزې د حل لپاره له نړۍ د طالبانو ګوښه کول حل لاره نه ده. زه فکر کوم چې له ښځو د یوه انساني سپار په توګه ګټه اخیستل کېږي. زه ډاډه یم چې کله نړیواله ټولنه د دې مسلې په اړه غور وکړي او له طالبانو سره د خبرو اترو لار پرانیزي، مسایل به عادي حالت ته ولاړ شي او نجونې او ښځې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي.
دا کانفرانس داسې مهال کېږي چې د طالبانو په اوسني نظام نیوکه ده چې د ستونزو د هواري لپاره د ملي ډیالوګ ټولې لارې تړلي او یوازې خود مختار اداره جوړه کړې چې ټول پکې په دوی پوری تړلي کسان حاکم دي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني او وايي حکومت یې ټول شمول دي او له ټول افغانستان استازولي کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
پورستوی کې د زنوی هیوادونو ظاهرا دینی عالمانو افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي. طالبانو هڅه کړې له دغه ډول سفرونو د خپل حکومت لپاره د تبلیغ د وسیلې په توګه کار واخلي. د اسلامي نړۍ برداشت له طالبانو څه ډول دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه له مدني فعال او دینی عالم قاری عیسا محمدی نه مطرح کړې ده.
اسلامی نړۍ یا د اسلامی نړۍ علماء کرام چې د مسلمانانو امامان دي هغه په فعلن حالت کې زما په نظر باندې هغه ګونګ دي. هغه مسؤلیت چې قرآن او حدیث یعنی د اسلام مقدس دین ورکړی هغه فعلن مسؤلیت د مسلمانانو په مقابل کې په ځانګړې توګه د افغانانو په مقابل کې هغه مسؤلیت نه ادا کوي. دغه علما چې التتلی دی او د طالبانو سره ناس ته د خلکو کړی دا زما په نظر باندې دوی دا سفرونه یا سیاسی استخباراتی رنگونه لري او یا د دوی په منځ کې ځینې احساساتي تندروي او افراطیان شتون لري چې په تیرو کلونو کې دوی د ترهګرو سره اړیکې ساتلي په شعوري ډول سره یا غیر شعوري. هغوی د ځوانانو نه سو او غلطه استفاده کړې ده. موږ او تاسو تیرو څو کلونو کې ولیدل چې د اروپایي هیوادونو ځینې نوجوانان د داعش تر نامې لاندې همدې خلکو عراق او سوریې کې د مرګ خولې ته ورکړل. دوی یا خو په ړندو سترګو یعنی کورکورانه بدون د څېړنې او تحقیق په عقیدوي لحاظ او یا خو په استخباراتي ماموریت د طالبانو ملاتړ کوي.
محمد صاحب ځینې هیوادونه ولې اجازه ورکوي خپل علماو ته چې افغانستان ته سفر وکړي سره له دې چې دغه هیوادونه طالبان د یوې افراطي ډلې په توګه پیژني یعنی په رسمیت نه پیژني؟
ځینې هیوادونه مثلا انګلستان دا هغه هیوادونه دي چې دلته ملایان یا خو د ازادۍ نه دو سو او غلط استفاده کوي یا خو دوی ته وظیفه ورکړ شوې ده. دا ځینې هیوادونه که غربي دي یا اسلامي دي د پردی تر شا هغوی غواړي چې طالبانو ته یو قسمه مشروعیت ورکړي ولې چې طالبانو په دوحه کې د امریکا سره کوم تړون چې کړی ده په هغه تړون کې د امریکا د ټولو ګټو ګارنټي او ضمانت هغو ته ورکړی او هغو سره یې دا تړون کړی ده چې دوی به ورته ډیر ښه وفاداره ملګری او یا همکاران پاتې کیږي او هغه کار چې په تیر شلو کلونو کې جمهوریت په ډیرو زیاتو لګښتونو مصارفو نه ده کړی طالبان به په ډیرو ارزانو باندې کوي.
محمد صاحب فکر کوي دغه ډول سفرونه به اغیزمن وي
که چیرته د حکومتونو لاس د دوی تر شا وي اغیزه کوي ولی ملایان چې دي هغه یو خو د حق د لارې رښتونی صادقان علما دي یو دغه مامور ملایان دي. دا مامور ملایان دو پټګي او برګیو په خلکو په فریب او په دوکه کولو کې ډیر ښه مهارتونه لري نو دو ډیر ښې هغه لارې ورته هوارولی شي او ذهني سازي ورته کولی شي که د حکومتونو د دوی تر شا لاس وي نو دا تر یو حده پورې خپل تاثیر لري یعنی د طالبانو د شلو کلونو ظلمونو نارواو ته او په ناجایزه راتګ ته دو مشروعیت ورکولی شي.
مدنی فعال او دینی عالم قاری عیسی محمدی و ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم دیو بهرنی مسأله د ترکیه د ولسمشر یو جګپړی سلاکار هیله من دی چې د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ نننۍ کتنه چې په سوچي ښار کې کیږي د تور سمندرګي له لارې د غلجاتو د صادراتو د موافقې له احیا کېدو سره مرسته وکړي. دا هم په دې باب جزئیات.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په کتنه کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي. دا خبره د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې اردوغان او پوتین به نن د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار آکف چغاتای کلچ له هابر تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې موږ په دې برخه کې مخکښ رول لوبوو او د غلې د دهلیز د عملي کولو لپاره په ټوله نړۍ کې قوي ملاتړ وینو. هغه زیاته کړه د اوسنۍ موافقې په اړه به په دې کتنه کې خبرې وشي او موږ محتاطانه خوشبین او هیله من یو چې یوه مثبته نتیجه به ترلاسه کړو ځکه اوسنۍ وضعیت پر ټولې نړۍ اغیز کوي. راپور له مخې د جولای له میاشتې راهیسې چې روسیه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب په خوندي توګه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو له موافقې وتلې. په دې وروستیو کې د تور سمندرګي په غاړه د ادیس ښار په جنوبي بندرونو بریدونه زیات کړي دي. اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې روسي ډران الوتکو د داریوب د سیند پر تاسیساتو چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره ډیر مهم د برید وکړل چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر سلاکار دغه راز وویل چې انقره په دې پوه ده چې د دغې موافقې په وړاندې خنډونه شته. په تېره بیا په تخنیکي برخه کې او زیاته کړه چې روسیه له خپله اړخه د خپلو غلو د صادراتو او د پیسو د تادیاتو سیسټم ته اندېښمنه ده. هغه وویل دغې موافقې په وړاندې د سویفت د پیسو د لیږد را لیږد د نړیوال سیسټم په څیر ځینې موضوعات څو اړخیزې ننګونې دي. خو د نوموړي په وینا په دې اړه د روسیې د ولسمشر پریکړه مهمه ده. د ترکیې د ولسمشر د دغه سلاکار په وینا د دواړو ولسمشرانو اردوغان او پوتین ترمنځ دوه اړخیزه غونډه به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د تاس خبري اژانس ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیلېدو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا په نوي وړاندیزونو کې پر روسیې ځینې بندیزونه لرې کیږي. د راپور له مخې د اروپا لپاره د روسیې د کرنیز بانک څانګې ته به اجازه ورکړل شي چې له سویفت سیستم څخه کار واخلي، او هم به په اروپا کې د روسیې د سرې د شرکتونو کنګل شوې شتمني آزاده شي.
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست وسلې اسمت څاروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د شسو خلاف د طالبانو جنگ دوام لري. دا د بریتانیا چاپ د نېشنل ورسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی چې د دې ورسپانې د بهرنیو چارو خبریال ډیوډ پرات لیکلی ده. د لیکنې په پیل کې راغلی ورس په ورس د قیوداتو دیوالونه سره نږدې کیږي او د هیلې هیڅ ترک نه لګیږي. لیکوال وایي دا جمله د افغانستان په لښته لشه یولس ولایتونو کې له ښځو سره له هغو مرکو څخه اخیستل شوې چې یوې خپلواکې موسسې یعنی د افغانستان د شنونکو شبکې ورسره کړي دي. د نېشنل ورځپاڼې د خبریال د لیکنې پر اساس د افغانستان د شنونکو شبکې له ډیرو کلونو راهیسې داسې ارزښتمن او کره راپورونه وړاندې کړي چې په نړیواله ایجنډا کې د افغانستان له پاتې کېدو سره مرسته کوي. د دې شبکې کار په هغه هیواد کې چې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي څومره چې اوس اهمیت لري هیڅکله یې نه درلود. د لیکنې په دوام کې لولو د طالبانو د زیاتیو شدت دومره ډیر دی چې د بشري حقونو ځینې مهم کتون کې هغه قصدي ظلم، جنسیتي اپارتاید او د ښځو خلاف جنگ بولی. په 2001 میلادي کال کله چې د طالبانو یو ویندوی په لومړنۍ خبري غونډه کې وویل چې ښځې به د افغانستان په ټولنه کې ډیری فعالې وي، داسې ګومان کېده چې هر څه به بل شان وي. لیکوال زیاتوی خو ډیرو افغانانو او دده په شمول بهرانیانو چې له طالبانو سره له ډیر وخت راشه درشل لرله شک درلود چې دا طالبان دی له هغو سره توپیر ولري چې له 1989 څخه تر 2001 پورې پر افغانستان حکومت کاوه. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالتونو نړیوال کمیسون په یو راپور کې وویل د طالبانو فرمانونو د شوزو پر ژوند غیر متناسب اغیز کړی او د افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړې ده. یورو ایشیا ریویو خبرونه په تیرو دو کلونو کې د طالبانو د حکومت نیمګړتیاو ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې هم ماد بلوچ کښلی ویل شوی چې په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د افغانستان وضعیت دقیقې ارزونې ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت ولې په دې ځانګړې طریقه کې استبداد له پراګماتیزم سره خشل شوی دی. سره لدی چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او حتی له دې سره سره چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژندل کیږي خو دوی عملاً په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړی دی. د نننه په خپل هیواد کې د طالبانو د حکومت اقدامات له انتقادونو سره مخامخ دي او ورڅخه غوښتل کیږي چې باید بدل شي. د دوی اوسنۍ حکومت چې د 2021 د سپتمبر په 1 جوړ شو له هغه یو سره ډیر توپیر نه لري چې دوی په 1990 لسیزه کې درلود. اساسي قانوني ځنډولی او د راتلونکي نظام او قانوني چوکاټ په اړه پوښتنو ته ځواب نه وایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تاجکستان کې د یو افغان میرمنې د افغاني جامو د ډیزاینولو کار د خلکو پام ځان ته اړولې دی. فرشته حسینی افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته تاجکستان ته کډه شوې ده. دا وایي زده کړې د نرسنګ په برخه کې کړي او دا هنر یې د نورو کارونو ته په کتلو سره زده کړې دی. دا راپور د فرشته حسینی پژخ پیلیږي.
در جریان تطبیق پروژه ها بعضی مهارت ها را که می دیدم از خانم ها از ترنر ها در جریان بازی کوشش می کردم که یاد
وی کسب کر دوده نور کوی. در این میرمنه پا خبره پا بدورست که یوازی ازدکره کسب پا درد و خورد. فرشته حسینی کچه هم در نرسنگ پا برخه که ازدکره کردی خود افغان میرمنو در اقتصاد او طولنیز موقف در ظرفیت لوڑولو پا برخه که پیو بحرانی بنسد که شپارلسکالا کار کرده. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته ګاونډي هېواد تاجکستان ته کډواله شوی وی د دندې پر مهال چې کله روزونکو نورو میرمنو ته ګنډل ورزده کول دی به هم ورته پام کوو چې یو څه زده کړي. نوموړی اوس په تاجکستان کې افغاني جامې ډیزاینوي.
زمانی که تاجکستان آمدیم
کله چې تاجکستان ته راغلو یو ناڅاپه په کور کې لستم. ډېره ته ستونزمن وه. هغه تجربه مې چې په افغانستان کې درلوده د دې لامل شوه چې تاجکستان کې کار پیل کړم. ستن او تار او لږ رخت سره مې ګلدوزي او ډیزاین پیل
کړم به طرح ګلدوزي او دستوزي ډیزاینري.
فرشته حسینی څه کم دوه کاله په تاجکستان کې د ډیزاین لنډمهالو روزنیزو کورسونو کې ګډون وکړ چې په خبره یې د تاجکستان د صنعت او سوداګرۍ ادارې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بنسټونو لخوا افغان کډوال میرمنو او د کوربه هیواد پاو لپاره جوړ شوی و. له څه ځنډ وروسته اغلی حسینی په دې وتوانېده خپل ډیزاینونه د تاجکستان هیواد د مود او فیشن په اونۍ کې نندارې ته وړاندې کړي. نوموړی وایي اوس دوی داسې جامې ډیزاینوي چې د افغاني او اروپایي جامو ګډ ډول دی.
زمانی که ما دیزاینرهای افغان روی صحنه برآمدیم بعد از اینکه لباسا
کله چې موږ افغان دیزاین کوون کې پر صحنه راغلو او زموږ کالی نندارې ته وړاندې شول باور وکړئ ټول ودرېدل. آن دا چې کله میرمنو موږ ولیدل وویل چې موږ ته ژړا راغله. دا چې افغان میرمنې په څه حالت کې دي خو دوی کولی شي هغوی ته لاس ورکړي، د دوی هنر وځلول شي او کارونه نندارې ته وړاندې شي. دوی وشوی کولی دلته
لاقل داده شوه یا به نمایش بگذارن و تانستن اینجا را پیدا کنن.
فرشته حسینی اوس کولی شي د دې هنر له لارې په تاجکستان کې یو کوچنی کاروبار پیل کړي او تر یوه بریده خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. خو فرشته نور افغانو نجونو او میرمنو ته څه پیغام لري؟
تجربه ای که خودم کردم توصیهم برای تمام خواهران عزیزم چی در افغانستان هستن؟
دغه تجربه لمخه چې ما درلود از ما توصیه ټول خویندو ته چې په افغانستان کې اویال هیواد بهر کډوالی دیده ده چې د زده کړو تر څنګ یو مسلک زده کړي، ځکه ځینې وخت دا شرایط راځي لکه افغانستان چې هم یو مصروفیت دی او هم له وړکی زایتار او ستنې وړي کارخونه او د یو ګنډلو له ماشین څخه ګټه پورته کولی شو.
میتونیم ما مفید واقع شویم.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دو وروسته د فرشتې په شان ډېرې افغان ښځې بې دندې او کډوالې شوې. خو دوی د طالبانو د محدودیتونو او د کډوالۍ د فشارونو سره سره شپه او ورځ د خپل پرمختګ لپاره کار کوي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422114115. شمیره بیا وایم 00422114115.
اوسم د ساينس لنړی. سپیس ایکس د فالکون توغندی په وسیله د امریکا د فضایي ځواک دیارلس سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږلې. دا روان کال د سپیس ایکس یو شپېتم ماموریت دی. وروستی ماموریت چې د چنمې پورس تر سره سو دوه ځلې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی و. دا هم په دې اړه راپور.
سپیس ایکس په یو وار د امریکا د فضایي ادارې یو شمېر پرمختللي پوځي سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ورسولې. د سپیس ویبپاڼې د راپور له مخې فالکن 9 توغندي د امریکا د فضایي پراختیا ادارې دیارلس سپوږمکۍ په کالیفورنیا کې د وینډرګ له فضایي مرکزه فضا ته ولېږلې. د سپیس ایکس یو انجینیر زاکاري لوپن په دې اړه وویل د پروان 2023 میلادي کال کې د سپیس ایکس یو شپېتم ځل دی چې فضا ته سپوږمکۍ توغوي. سپیس ایکس په لومړیو کې غوښتل چې دا ماموریت د اګست په 1 اجرا کړي. د فالکن 9 توغندي د لومړي بوستر د یو انجن د نیمګړتیا له کبله دا ماموریت د سپتمبر لومړۍ ته وځنډول شو. خو د سپتمبر په لومړۍ هم د توغندي تر لیږلو صرف 12 دقیقې مخکې د تخنیکی ستونزې له امله ماموریت بیا وځنډول شو. بلاخره د سپتمبر په دریمه سپیس اکس د امریکا د فضایي ادارې ډیر له سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولیږلې. سپیس اکس د سشکال په لومړیو کې د امریکا د فضایي ادارې له سپوږمکۍ د فالکن نه توغندي په وسیله د مځکې مدار ته وړې وې.